السلام علیکم په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې دي. ازادي رادیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن شنبه دی 14 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 14 2023 میلادي کال د جولای 6 ده. مخکې دی چې دې خبرونه بشپړ معرفي وکم پیل دې سات په خبرونو کوو. چین او تاجکستان په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هیوادونو پرون په دې اعلامیه کې وویل په دغسې یو حکومت کې باید بېلابېلې قومي، مذهبي او سیاسي ډلې حضور ولري. دې هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک، بې طرفه، متحد ټول ګډونه سوله ییز او له تروریزم، جګړې او مخدره موادو پاک هیواد وي. چین او تاجکستان دغه راز د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو په ګټه بللې دي. دغه ګډه اعلامیه تاجکستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ تر سفر او په قزاقستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته خبره شوې ده. د افغانستان په لاسو ولایتونو کې نن هم د بارانونو د اورېدو اټکل شوی دی. طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې د چنګاښ تر 14 پورې به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا او غزنی کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې وي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په ځینو، په ختیځو، شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي حوزو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. په کراچۍ کې د طالبانو قونسلګری خبر ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون 9 افغان بندیان د سن ایالت له زندانونو خوشې شول. دغې قونسلګری پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه 9 بندیان پرون جمعه له زندانونو تر خوشې کېدو وروسته له خپلوانو سره یو ځای شول. ویل شوي دې کسانو د کډوالۍ کارتونه هم درلودل، خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي وو چې ګواکې د کارتونو وخت یې پوره دی. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغانانو اخراج زیات کړی دی. په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو نتیجې ښایي نن شنبه اعلان شي. دغه ټاکنې د تېرې شپې تر 12 بجو پورې تمدید شوې. دغه ټاکنې د تېرو انتخاباتو د دو مخکښو کاندیدانو اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلارې سعید جلیلي تر منځ وشوې. په ایران کې چې د وګړو شمېر څه باندې 50 میلیونو ته رسېږي، دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي د ځایناستې د ټاکلو لپاره وشوې. د تېرې جمعې په ټاکنو کې یو کاندید هم اکثریت رایې ونه ګټلې، ځکه ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور چارواکي د می میاشتې په 19 د څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو مخکښ مشر وایي دوی تمه لري چې په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره ژر له اسرائیل ځواب ترلاسه کړي. د حماس دغه چارواکي اوسامه همدان د فرانسې خبري آژانس ته پرون ویلي ممکن دغه ځواب نن شنبه سهار دوی ته ورسیږي چې ورسره په غزه کې جګړه ودرول شي او د یرغمل شو خلاصون ته زمينه برابر شي. په همدې حال کې اسرائیل مرکچان چې مشري د استخباراتي ادارې مشر ډیوډ برنیاکوي په دوه هکله قطري منځګړو سره له خبرو وروسته پرون خپل هیواد ته روان شو. د حماس ډلې لوړ رتبه چارواکي اوسامه همدان ویلي د حماس ډلې پوځي څانګه لا هم په ښه وضعیت کې ده او د اسرایلي ځواکونو په وړاندې د جګړې توان لري. په برازیل کې پرون 10 کسان هغه مهال مړه او په لسګونو نور ټپیان شول چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د سیلانیانو یو بس ټکر وکړ. په ساو پاولو ایالت کې چارواکو ویلي دغه پیښه په ځایي وخت پرون سهار شوې ده. په ساو پاولو کې د عامه امنیت د منشي دفتر د فرانسې خبري آژانس ته ویلي په پیښه کې 10 کسان مړه او 240 نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې د 50 تنو روغتیایي وضعیت خراب دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند هم له ترکیې سره مخامخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبه وشوه. فرانسې د پینالټي شوټونو په پړاو کې پرتګال ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبه ته ځان ورساو. په بل لوبه کې هسپانیا کوربه جرمنی ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبه ته ورسید. هسپانیا جرمنی ته د 2-1 په مقابل کې ګولونو په وهلو سره ماتې ورکړه. ازادي رادیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ محسوی د ماینونو او ناچاودو مهماتو چاودنې په افغانستان کې هره میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړوي.
افغانستان دوه په درېیمه برخه یعنی د څلور سوو ولسوالیو څخه دوه سوه شپږ شپېته په ماینونو ککړ دي. درې میلیونه خلک په ماین یو کیلومتري کې ژوند کوي.
د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسساتو د کانکور ازموینې بهیر پای ته ورسید، خو شمیرې ښیي چې په سږني کانکور ازموینو کې د ګډونوالو شمیر کم و.
کانکورو کې ازموینه یا سرتنام نه دی کړی چې ځینې مشکلات شتون درلودی، د کور مشکلات، نور مشکلات، نو په دې خاطر ما زړه نه ورته څه کوي.
په پکتیا کې هغه پخوانی معتادین چې د کسبونو د زده کړې له کور څخه فارغ شوي خوښ دي.
موږ ډېر نه خوشحاله یو، لومبی به بیا کار و دغی به ګرځېدلو، چیرې به خورې به شپوله، اوس له دغه مسیج ډېر خوشحاله یو.
ویل کېږي په نورستان کې له تیغو د لوښو جوړولو کسب د لمنځه تلو په حال کې دی. برطانیا نوی صدر اعظم پټاکنو کې تر قاطع بریا وروسته د خپل هیواد بیا رغونې او ځینو بدلونونو ژمنه کړې.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ محسوی د ماینونو او ناچاودو مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت راوي او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړوي. د دې محسې مشر ازادي راډیو ته ویل لا هم د افغانستان دوه پر درېیمه برخه خاوره په ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښلې ده. معلول کسان وایي افغانستان کې د دوی د ژوند شرایط خراب دي او حکومتونو یې لازم لاسنیوی نه دی کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
لڅو لسیزو د ماینونو او ناچاو د مهماتو د ختمولو له هڅو سره سره د افغانستان دوه پر درېمه برخه خاوره په دغو مهماتو پوښلې ده. د ایم ډی سی ماین پاکۍ مؤسسې رئیس وایي دغه ماینونه او ناچاو د مهمات هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته چې اکثریت ماشومان دي مرګ ژوبله اړوي. شهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ماینونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي.
افغانستان دوه پر درېیمه برخه یعنی د څلور سوو ولسوالیو څخه دوه سوه شپږ شپېته په ماینونو ککړ دي. درې میلیونه خلک د ماین یو کیلومتري کې ژوند کوي. چاودیدونکي توکي هر میاشت له اویا څخه زیات کسان چې اکثر یې ماشومان وي معلول او یا یې وژني. د ماینونو او ناچاودو توکو ککړتیا چې له 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوی لاندې ولایتونه سخت ځپلي دي. دا ولایتونه ارزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کنړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه او میدان وردګ ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي.
په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او تر هغه وروسته کلونو کې ځای پر ځای سوي دي. په تیرو لسیزو کې ډول ډول ماینونه او نور مهمات د دولت ضد وسلو لخوا هم ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونه په نشه کړی خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله افغان هغه معلول دی چې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو مسؤلیت ورتر غاړې دی او څو کاله مخکې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دواړې پښې معلولې سوي دي.
موږ سره د مور او د مېرې چلن کې موږ سره موږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلې ده، تاسو نور دی پلورانه شي. موږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي. موږ تماشا نور کې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لا پښل زرا مشور کې یو مونږ ته 15 ډیر زرا سالور ډیر زرا 2 ډیر زرا اتل زرا دغه چې مونږ تماشونه تاکلې دي دې باندې زمونږ د کال چارو پردانې کیږي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همرغی دفتر یا اوچا ویلي د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ټپیان سوي چې له دې ډلې شپږ اتیا فیصده یې ماشومان دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون په غبرګولي میاشت کې ویلي وو په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ستنېدلو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودونو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د جرمنی د نړیوال همکارۍ ادارې جی آی زیت اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه هم پای ته رسوي. د ادارې چې له څه باندې دولس ورځې رئیس په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي، د کار به بندېدو سره به څومره افغانان د دوی له مرستو څخه بې برخې شي، په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمنی ټولنې جی آی زیت اعلان کړی چې له طالبانو سره په همکارۍ نور په افغانستان کې کار نه کوي او په یاد هیواد کې به خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. دغه ټولنې د پینشن می په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی به خپل ټول جرمنی کارکونکي له افغانستان څخه وباسي او تر 2015 کال پورې به دغه هیواد کې هیڅ سیمه ییز کارکونکي نه ګماري. خبر پانا کې راغلی چې د افغانانو اوسنۍ وضعیت ته په کتو د جرمني د حکومت د پریکړې لمخې به په افغانستان کې د جی آی زیت فعالیتونه له جرمني یا دریم هیواد او یا هم د نادولتي ادارو لخوا ترسره کیږي. جی آی زیت د دې ادارې د فعالیتونو د درولو د لامل په اړه زیات څه نه دی ویلي. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیت ټینګار کړی چې د افغانستان خلک خپل لومړنیو اړتیاو ته د لاسرسي لپاره ملاتړ ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې د ډېرو افغانانو د ژوند شرایط بدل شوي او هغوی له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جی آی زیت زیاته کړې چې جی آی زیت زیاته کړې چې شتاو پیل شوی پروژه لا هم پر خپل حال دی او د دوی مرستې د لومړنیو خدمتونو په برخه کې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې له جی آی زیت ټولنې څخه مرستې ترلاسه کوي وایي چې په غیر مستقیم ډول د بشري خدمتونو وړاندې کول به د دوی لپاره اغیزمن نه وي. د دوی له ډلې څخه یو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل:
زه یو له هغه کسانو څخه يم چې د جی آی زیت له ټولنې چې و جرمنی موسسه د مرسته ترلاسه کوم. اوس موږ اندېښنه داده چې کدا موسسه له افغانستان ووزي او مرسته د بل چا په لاس کې شي څوله سب شي او موږ ته به کم څه پاتې شي.
د جی آی زیت د پریکړې په افغانستان کې دغه دفتر یو شمېر ځایي کارکونکو هم اندېښمن کړی دي. د دوی یو کارکونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د دې ادارې نور ځایي کارکونکو د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل امنیت او راتلونکو دندو په اړه اندېښمن دي.
د دوی وتل بعد سیمه ایزو کارکونکو پر ژوند ډیر اغیز وکړي. د جی آی زیت کارکونکو ډیر اوس د خپل خوندیتوب او خپل مسلکي راتلونکو په اړه اندېښمن دي. نړیوال سازمانونه او تمویل کوونکي هیوادونه باید د دې کارکونکو او د دوی د کورنۍ ملاتړ او ساتنه وکړي
او خانواده یې شندشته باشند.
جی آی زیت یو جرمنی موسسه ده چې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بېوزلو سیمو او کلیو کې د ځان بسایې د قابلو او ښځینه روغتیایي متخصصینو د روزنې او د ښځینه متشبسینو او د دوی په رهبرۍ له سازمانونو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. جی آی زیت یوازینی بنسټ نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه دروي. تر دې وړاندې د سویډن کمیټې هم د تیر کال د مارچ میاشتې په 15مه نیټه وروسته له هغې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول. له دې بندیزونو وروسته یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم او یا هم وځنډول. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنه جی آی زیت په داسې حال کې له افغانستان څخه خپل کارکونکو باسي او خپل مستقیم فعالیتونه دروي چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې له 9.8 میلیونو څخه ډیر خلک بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د برېټانیا نوې صدر اعظم په ټاکنو کې تر قاتې بریا وروسته د خپل هیواد بیا رغونې او ځینو بدلونونو ژمنه وکړه. کې سټارمر چې کارګر ګوند مشر دی په ډېره چټکۍ د خپل کابینې ځینې غړي معرفي کړل. د برېټانیا کارګر ګوند تر 14 کلونو وروسته بیا واک ترلاسه کوي.
د برېټانیا نوې صدر اعظم په عمومي ټاکنو کې تر بریا وروسته د دریم چارلز په بلنه بکینګهام ماڼۍ ته لاړ او د خپل کابینې د جوړېدو خبرې ورکړ. کیر سټارمر په ټاکنو کې لبریالۍ کې دوه سره په برېټانیا کې د محافظه کارو 14 کلنه واکمنۍ ختم کړه. هغه د صدر اعظم په توګه په خپل لومړی وینا کې د مخکینی صدر اعظم ریشی سوناک کارونه وستایل او وی ویل چې د شغلی سوناک پر هڅه باید سترګي پټې نسی.
تازه له بکینګهام ماڼۍ راستون شوم. هلته مې دغه ستر ملت د نوي دولت د جوړېدو لپاره د عالی حضرت بادشا بلنه ومنله.
د برېټانیا نوي صدر اعظم کیر سټارمر د خپلې کابینې د جوړولو په لومړي ګام کې د ویټلامي د بهرنیو چارو د وزیر او ریچل ریوز د برېټانیا د خزانه د لومړي شیزنه وزیر په توګه ونومول. ستارمر دغه راز ویلي چې برېټانیا دا مهال پراخو بدلونونو ته اړتیا لري او په ځینو مواردو کې باید بیا رغونه وسی. د برېټانیا تر مخکینی صدر اعظم ګورډن براون وروسته له 2010 میلادي کال راهیسې د کارګر ګوند هیڅ سیاستوال په قدرت کې نه و. د برېټانیا په عمومي ټاکنو کې کارګر ګوند د بریا لپاره 324 څوکیو ته اړتیا درلوده چې د پارلمان د 650 څوکیو اکثریت ترلاسه کړي. کله چې پرون ماپښین په ټاکنو کې د کارګر ګوند د څه باندې 400 غړو د بریا خبر ورکړل سو، د کیر سټارمر د صدارت لپاره لاره اوراسوه. سټارمر په 1918 میلادي کال کې په لندن کې زیږیدلی، پلار یې په یوه کارخونه کې کارګر او مور یې نرس وه. هغه په 2009 میلادي کال کې له ویکتوریا الکساندر سره واده کړې او دوه اولادونه لري چې یوه یې لور او بل یې زوی دی.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان په څلور د شولایتونو کې پونتونو او د لوړ روز د کوم محصاتو د کانکور آزموینه بهر پات ورسید. د سګنی آزموینه د ګډونکوونکو ټول شمیر تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د ځینو ولایتونو د شمیرو له مخې د تیرو کلونو پرتله د ګډونوالو شمیر کم ښودل شوی.
د افغانستان په څلور د شو ولایتونو کې په هنتونو او د لوړو زده کړو مؤسساتو ته د کانکور آزموینه بهیر پای او د ګډونکوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی په اړه اندښنې. د سګنی کال د کانکور آزموینه د 15 پړاوونو څلورم پړاو سیالي د روان کال د پنشن می په ورځ په خوست، لغمان، ننګرهار، نیمروز، کندهار، فراه او هلمند ولایتونو کې د درې ورځو لپاره واخیستل شوې. د طالبانو د حکومت د آزموینو ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ پنځم پړاو چې متفرقه او له پولې بهر آزموینې پکې شامل دي ټاکل شوې ده چې د چنګاښ میاشتې په 24 نیټه ترسره شي. د سګنی سیالیو د ګډون کوونکو ټول شمیره تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو د ځینو ولایتونو د شمیرو له مخې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی پکې راغلی دی. هرات ولایت چې له کابل وروسته د افغانستان یو له ګڼ میشتو ولایتونو څخه دی او د سګنی کال د کانکور په لومړي پړاو کې شامل و، د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې 3000 کسانو پکې ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په لومړي کانکور آزموینه کې نږدې 1000 داوطلبانو پکې ګډون کړی و او تر هغې مخکې کلونو پورې آن شمیر له 15000 ډیر بلل کېده. بلخ چې د افغانستان یو بل ګڼ مېشتی ولایت دی، سږ کال یې په کانکور آزموینه کې له 4600 څخه زیاتو د 12 ټولګیو فارغانو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې تیر کال له 6000 څخه زیات و او د طالبانو تر بیا واکمنې دوه مخکې د نجونو په ګډون شاوخوا 15000 کسانو پکې برخه اخیستې وه. طالبانو له 2 کلونو راهیسې پر نجونو په کانکور آزموینو کې پر ګډون بندیز لګولی دی. په نورو ولایتونو کې هم د کانکور ګډونوال کم شوي دي. د طالبانو د حکومت د آزموینو د ملي ادارې ویاند مدیر جان کوټوال د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سږ کال د کانکور په آزموینو کې له 14 ولایتونو شاوخوا 1500 کسانو ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د آزموینو د ملي ادارې لخوا د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1402 کال کې د کانکور په آزموینه کې د ګډون کوونکو شمیر له 4000 څخه ډیر و. څوارلسوم کال کې چې باندې یو سلو څلوېک زره، په څوارلسوم کال کې شاوخوا یو سلو اتیا زره، او په 2019 کال کې چې باندې 200 زره تنه وو چې نجونې هم پکې شاملې وې. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې په پام کې لري سږ کال په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې لږ تر لږه 15 زره نارینه محصلین جذب کړي، خو ولې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ازموینو ته د کاندیدانو شمیر د پام وړ کم شوی دی؟ یو شمیر ځوانان وایي چې د اقتصادي ستونزو او د انګیزې د نشتوالي له امله یې په دې ازموینه کې ګډون نه دی کړی. یو ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی تیر کال له لیسې فارغ شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره هیڅ انګیزه نه لري.
ما خودم شخصا نمیخوام،
زه شخصا نه غواړم خپل زده کړو ته دوام ورکړم. سما ټولګیوال چې له یو 45 کسیس ټولګي څخه فارغ شوی یو، یوازې دوه یا درې کسانو یې چې کورنۍ وي ډېر ټینګار کوو په ازموینه کې برخه واخیسته. نور انګیزه، فکر او آرام ذهن نه لري چې زده کړو ته دوام ورکړي.
د هلمند ولایت اوسیدونکی نوید احمد وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما دوه کمکورو کې ازموینه ورکړې ده خو نتیجه مې معلومه سوې نه ده. نو په دې خاطر مې نورو کانکورو کې ازموینه یا ثبتنام نه دی کړی چې ځینې مشکلات شتون درلودې، د کور مشکلات، نور مشکلات. نو په دې خاطر ما زړه نه ورته شکوي.
دا وضعیت د افغانستان لپاره څه پایلې لرلی شي؟ د ټولنیزو چارو یو فعال سنگر امیرزاده وایي د هیواد بې برخلیکه حالت بهر ته د تګ لپاره د ځوانانو هڅې او منځنیو او لوړو زده کړو څخه د نجونو بې برخې کول د افغانستان خلک ناهیلي کړي دي.
حداقل فردا وخت کې
لږ تر لږه سبا چې پامه استیلات څوک له خوبه راویخیږي په دې به پوه شي چې زه کوم خوا روان یم. موږ تر اوسه په دې برخه کې نه یو بریالي شوي. تر څو چې د سبا لپاره د هیواد د لارې نقشه روښانه نه شي، ممکن موږ له دې حالت نه هم د بد په لور ولاړ شو.
بلخوا د زده کړو د برخې یو فعال خوشحال روحي وایي که دا لړۍ همداسې دوام وکړي، افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخ شي چې د دغه هیواد پر راتلونکي به ناوړه اغیزه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
که دا بهیر همداسې دوام وکړي، طبیعي خبره ده چې په لنډ مهال کې به موږ د مسلکي کادرونو له یوې لویې تشې سره مخامخ شو. مخصوصا چې د هیواد نیمایي نفوس یعنی نجونې متاسفانه په بشپړ ډول له لوړو او حتی متوسط زده کړو څخه بې برخې شوې دي، نو دا به د کدرونو په تشه کې دا لا زیات اغیز ولري.
د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو د شمیر د کمیدو په اړه دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پوهنتونونو لسګونه استادانو خپلې دندې پریښي او بهر ته تللي. د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګېدلی او طالبانو هم په مسلکي بنسټونو کې خپل کسان ګمارلي دي.
په پکتیکا کې درې سوه شپېته پخوانیو معتادینو ته د کسبونو د زده کړې شپږ میاشتنۍ یوه دوره بشپړه شوې ده. د دې دورې یو شمیر ګډونوال خوښ دي چې نوي کسبونه ترلاسه کوي. نور په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت مرکز خرنی او ورګون ولسوالۍ 318 کسان چې په خوا په نشو روغ دیول او بیا درملنه شیوه، د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو په همکارۍ د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام بشپړ کړ. د برنامې په پای کې ټول ته د خپلو کسبونو کیټونه او یو اندازه نقد پیسې هم ورکړل شوې. د برنامې د پلي کوونکي انجو مشر سیف الله قریشي مشال راډیو ته وویل له دې برنامې موخه دا وه چې د بیکارۍ په وجه یاد کسان بیا نشو ته مخنه کی او د دې ترڅنګ د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو توان پیدا کی.
د برق حرفه ده او د نجارۍ حرفه ده، د خیاطۍ حرفه ده، او عین حال کې بیا دوی ته د پروګرام په اخر کې مسلکی کیټونه ورکړل شول. دوی ته د دوی کورنیو ته د خیاطۍ کیټونه ورکړل شول، د برق کیټونه ورکړل شول، او همدا قسم د نجارۍ کیټونه ورکړل شول، د دوی فامیل غړو ته ورکړل شول، او بیا د دوی سره نقدي مرسته وشوه. تقریبا هر نفر ته 6600 افغانۍ چې معادل د $15 کېږي.
د حرفوي زده کړو د دې برنامې فارغان چې پخوا په نشو روغ دیول او وروسته یې درملنه شوي او په تعقیب یې د کسب او کمال خواندان شول، خپل راتلونکي ته هیله مند دي او وایي غواړي له دې وروسته په ټولنه کې د مسؤلیت منونکو کسانو په توګه ژوند او کار وکړي. د فارغانو لډلې میاګول ویل
موږ ډیر ژنه خوشاله یو لومبای به بیا کارو د غایب ګرځیدل چیر به خوري به شپوله وسله دغه مسیج ډیر خوشاله یو باید دا نور ولسوالو ته مو غیزیږي خلک هم ډیر ناوسه دي
د دې په خوانې روغ د کسان خپل خپلوان هم د دوی درملنې او بیا ورسته په کسب او کمال د دوی سمبالغ تخوختي او لړوند دوی دارو او نړیوالو بنسټونو غوړي چې د ځوانانو د سالم بوختیا په خاطر نور دا ډول برنامه هم پلي کی د پکتیکا یو بل اوسیدونکو امیر مالک وویل
نو دا د ځوانانو دفاع یو ښه فرصت ده بل خصوص د هغو ځوانانو دفاع سیاغه متحدین دي او هغه روی د پنیشو باندې نو موږ نورم له موسسو څخه یله د ترڅو د موږ ځوانانو ته داسې کاری فرصت ورکړي ترڅو موږ ځوانان په کار بوخسي او له نشو څخه راوګرځي
په پکتیکا کې د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي چې د دې برنامه په تعقیب 115 یا نورو کسانو ته په 5 برخو کې د حرفوي زده کړو د پروګرام لپاره امکانات برابر شوي په افغانستان کې د خلکو د بیکاری لوړه کچه او په نشو د روغ د کسانو درملنه او بیا هغوی په بیلابیلو کارونو بوختول د وی اساسي ستونزې په توګه پاتې شوي او د نورو لاملونو په خوا کې د مسلو هم د خلکو ژوند او اقتصاد اغیزمن کړی دی
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
په نورستان کې له تیګو د لوخو جوړولو کسب د منځتلو په حال کې ده د نورستان اوسیدونکو وایي د پلاستیکي او وسپنیزو لوخو اوس د دغو پخواني لوخو جوړولو ځای نیولای دی نور حال د ازادي رادیو د خبري راپور کې
په نورستان کې په خاله تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړیدل او بازار هم ګرمو یو شمیر نورستانیان ویل د پخواني توکو اوس هم کار اخستل کیږي خو د پلاستیکی سلوري وسپنیزو او نور لوخو په جوړیدو او زیاتېدو سره اوس د لوخي څوک نه جوړوي د واما ولسوالۍ اوسیدونکو حبیب الرحمن ازادي راډیو ته ویل په کور کې اوس هم د اخلی پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوخشته او دوی تر استفاده کوي
کانون جوړ کړی دی اوس هم چې هر کورونه کې شوده چې د ماسته جوړې د خلک په دیګونه کې جوړې او موږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي په اوت شو دي مېمانه کولو د غوړي د مېمانه کولو د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو تقریبا 10 کال 15 کال شل کلونو پورې نه غوړي خرابېږي
د یاد ولایت قومي مشر انجنیر محمد عیسا وحدت لتی ګو د جوړو شو یو لوخو او کندوانو د جوړښت قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس من غړونه نیولې تر یو خروار پورې یعنی اته من غړو پورې دي ساتل کی به د پاسه د رټ کیږي دي او هغه کا شیر ورکې
قیمت مو هغه په یو غوا د غوا باندې او انتقال ګرانو
د خاغلی وحدت په خبره چی د غلوخي ل میلاد وړاندې په حجری دوره کې ل شوکانی جوړیدل او په نورستان کې ل تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر شاوخوا څلور زرو کلونو ته رسیږي د یدونې د چې شوکانی اوس په ډیر اندازې پاکستان ته صادریږي او مخکې نور هوادونو ته هم صادر شوه دی د سیمی او بل وسیدونکو شقلا ازادي راډیو ته ویل ل شوکانو د زینتی شیانو خوراک څخاک او نور لوخو په جوړولو کې ګټه خستل کیږي چې معدنونه د پارون په شاوخوا کې شتون لري
دونه کارونه مخکې د یو نفر وخت دی ټول خپل اوزار د دلو خونه جوړول د کفر زمانه کې دغه پاره وخت کې د یو دغه وخت خبره
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او رکېدو لګواخ وژغورل شي هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست له مسولینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه ځایی اوسیدونکو وایي که تاریخي آثار او تی موزیم جوړ شي نو کورنی او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو ترڅنګ د دوی لرغونی آثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي